السلام علیکم. د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په ملي شورا کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ وینا، البته د افغانستان په ملي شورا کې، او پېښور ته نږدې په شبقدر سیمه کې نننۍ چاودنې چې لسګونه کسان یې ووژل، د دې نیم ساعته خبري مجلې مهم موضوعات دي. خو نور راپورونه هم لرو چې له خبرونو وروسته به وړاندې شي. په پیل کې د دې ساعت خبري سرویس واورئ چې جانقه الکوزای وړاندې کوي.
هند صدر اعظم وایي د بنسټ پالنې او تروریزم اور ته باید په افغانستان کې لمن ونه وهل شي. د زابل ولایت چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په دې ولایت کې یو افغان سرحدي پولیس وژلی او بلې ټپي کړی دی. د چارسدې په شبقدر سیمه کې د ځان وژونکي حملې د مړو شمیر اتیاو ته پورته شوی او امریکایي مامورینو د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حضور کې د اسامه بن لادن له میرمنو څخه پوښتنې وکړې. پورا خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وایي د بنسټ پالنې او تروریزم اور ته باید په افغانستان کې لمن ونه وهل شي. سنگ نن د افغانستان پارلمان ته په وینا کې ویل، په اوسنیو حالاتو کې باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره د سیالیو پر ځای همکاري وکړي. سنگ چې د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی و، د جمعې په ورځ یې د افغانستان د ملي شورا غړو ته په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانو هڅو ستاینه وکړه او زیاته کړه د سولې په روانو هڅو کې باید مداخلې ونه شي. د ویل هند یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان سره چې له خپلو ګاونډیانو سره په سولې کې ژوند وکړي لیوالتیا لري. د هند صدر اعظم له بهرنیو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه وویل، هند په دې برخه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. منموهن سنگ وویل،
As Afghanistan moves towards assuming
دا چې افغانستان د خپل امنیت لپاره د بشپړ مسولیت اخیستنې پر لور پر مخ روان دی، موږ چمتو یو چې په دې برخه کې خپل همکاري پراخه کړو. هند له 2001 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه کې شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. منموهن سنگ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو نوې ژمنه هم وکړه. د زابل ولایت چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په دې ولایت کې یو افغان سرحدي پولیس وژلی او بلې ټپي کړی دی. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي پاکستاني ځواکونه تېره شپه د دې ولایت د شمالزو ولسوالۍ ته راوختي ول او له افغان ځواکونو سره یې 2 ساعته جګړه کړې وه. د شمالزو ولسوالۍ له پاکستان سره ګډه پوله لري. تر دې مخکې د افغانستان په څو نورو ولایتونو کې هم پاکستاني ځواکونه تر سرحد راوختي او له افغان ځواکونو سره یې جګړې کړې وې. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ په اقتاش کلي کې د اربکیانو د 2 قومندانانو ترمنځ شخړه کې مرګ ژوبله شوې ده. د خان آباد ولسوالۍ د امنیه قومندان سمنوال محمد رحیم ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او وایي د اربکي ځواکونو د 2 قومندانانو په خپلو کې مخالفتونه درلودل او د پنجشنبې په ماښام یې نښته وکړه چې په نتیجه کې 3 تنه اربکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه تر اوسه وسلې نه دي ټولې شوي او دوی زیار باسي چې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیل پر مهال به له ټولو غیر مسؤولو کسانو څخه وسلې ټولې کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یو پوځي روزنیز مرکز کې نن په 2 ځانوژونکو بمی چاودنو کې د وژل شوو شمیر اتیاو ته پورته شو او زیات شمیر نور پکې ټپیان دي. چاودنې د 400 په شبقدر سیمه کې د ملیشه ځواکونو په روزنیز مرکز کې هغه مهال وشوې چې ملیشه ځواکونه د وتلو په حال کې ول. د 400 د پولیسو افسر لیاقت علي خان د چاودنې په اړه ویل،
پاسنګ روډ پر چېو دینند له خوش خوشاله کې ګاډي ولرغلی دي. مختلف ګاډو تراوتل موټر سایکل باندې دوه خط کچ بمبار راغلی یو دماکه ګیس سره بیا دی خپل مخ خدای سره وکړه او دا واقعیت شو.
پاکستانی طالبان ویلي دا حمله د اسامه بن لادن د قتل په غچ کې کړی ده. راپورونه وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو امریکایي مامورینو ته اجازه ورکړې چې د اسامه بن لادن له میرمنو سره وګوري. سی این این تلویزیون ویلي امریکایي مامورینو د پاکستان د استخباراتي چارواکو په حضور کې د بن لادن له 3 میرمنو څخه پوښتنې کړې دي. سی این این د امریکایي او پاکستاني چارواکو په حواله وایي د بن لادن له ښځو څخه په لومړنیو تحقیقاتو کې زیات معلومات نه دي ترلاسه شوي. راپورونه وایي د ښځو د پښتنو پر مهال د امریکایي مامورینو پر ضد احساسات وښودل. په بټ آباد کې د اسامه بن لادن د مندنې او د امریکایي خاص ځواکونو په حمله کې د هغه د وژنې له وجې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی. د اسامه بن لادن 2 ښځې د سعودي عربستان او 3 مې د یمن ده. ټاکل شوی چې د پاکستان پوز نن پارلمان ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د ځای معلومولو په کار کې د ظاهري ناکامۍ په اړه راپور ورکړي. د القاعده شبکې مشر د مې په دوهمه د امریکایي ځواکونو په حمله کې ووژل شو او دې مسلې پاکستان زیات اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت څېړنه پیل کړې چې آیا پوز د بن لادن د ځای معلومولو په کار کې پاتې راغلی او که د نوموړي د ساتنې لپاره یې دسیسه جوړه کړې وه. د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال اشفاق قیانی او د آی اس آی مشر جنرال شجاع پاشا به پارلمان ته د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړي. نن په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د احتمالي مظاهرو له پیل مخکې د هیواد په مختلفو برخو کې عسکر او ټانکونه ځای په ځای شوي دي. د امنیتي ځواکونو له ټکولو سره سره فعالانو د بشار الاسد د رژیم پر ضد د نورو مظاهرو غږ کړی. د سوریې په شخړو کې چې د مارچ له نیمۍ څخه پیل شوي تر اوسه له 250 څخه زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د حما ښار چې د بشار پلار حافظ الاسد پکې په 1920 کال کې په زرونو مشکوک اسلام پالي مخالفان په ډېرې بېرحمۍ سره ټکولي ول ټانکونو محاصره کړی دی. د مخالفانو د ټکولو په غبرګون کې متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې د سوریې د رژیم په یو شمېر چارواکو بندیزونه لګولي خو په خپله جمهور رئیس بشار الاسد په دې کسانو کې شامل نه دی. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په سوریې کې د مداخلې پر ضد خبرداری ورکړ او د حکومت په مخالفانو غږ وکړ چې د لیبیا داستان نه تکراروي. د روسی خبری رسانی وایي لافروف له قزاقستان څخه د کتنې پر مهال وویل په سوریه کې د پخلاینې او مذاکرو عملیه د ځینو ګډونوالو لخوا چې غواړي د خپل عمل لپاره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ جلب کړي ورو شوې ده. ناتو ځواکونه د لیبیا د مشر معمر قذافي د رژیم پر ضد هدفونو باندې حملو ته دوام ورکوي او مسکو د ناتو په دغه عمل انتقاد کړی دی. د مصر دولتي خبری آژانس مینا وایي چې چارواکو د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د مېرمنې سوزان مبارک د نیولو امر ورکړی دی. د مصر حکومت د پنجشنبې په ورځ ویلي و له حسنی مبارک او د هغه له مېرمنې څخه یې د هغو ادعاو په اړه پوښتنې پیل کړي چې وایي په غیر قانوني ډول یې زیاتې پیسې پیدا کړي دي. دا نه ده څرګنده چې سوزان مبارک به په کوم ځای کې په بند کې وساتل شي. مینا اژانس وایي څارنوالانو د زیاتو تحقیقاتو په مقصد د سوزان مبارک لپاره د 15 ورځو قید امر ورکړی دی. 20 کلن حسنی مبارک په شرم الشیخ کې په یو روغتون کې بستري دی. او د سپورت یو خبر، د یخ پر مخ د هاکی د 2014 کال قهرمانۍ لوبیا او سیالۍ به په مسکو او سینټ پیټرزبرګ ښارونو کې ترسره شي. روسي نن د سلواکیا په مرکز براتسلاوا ښار کې وروسته له هغې داوطلبي وګټله چې ډنمارک او اوکراین د یخ پر مخ د هاکی په نړیوال فدراسیون کې له کاندیدۍ څخه تیر شول. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین د دغې داوطلبۍ لپاره براتسلاوا ته تللی و. د ورځې په وروستیو کې به د 2011 کال د یخ پر مخ هاکی لوبه په سیمي فاینل کې روسیا له فنلند سره او د چک جمهوریت به له سویډن سره مخامخ شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرونې کوي. پراپورونو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې وویل د سیمې هیوادونه باید د سیالۍ پر ځای په خپلو کې همکاري وکړي. کابل ته د منموهن سنگ د سفر په لومړۍ ورځ یعنې پرون افغانستان او هند په ګډه اعلامیه کې په خپلو کې د کلتوري اړیکو د پراختیا یادونه وکړه. په یو مرکه کې به واورئ چې د هند خلک له افغانستان سره فرهنګي اړیکو ته څه اړتیا لري.
د هند په شکونو کتابخانو کې ډېرې زیاتې پښتو او فارسي نسخې شته دي، ځکه نو هندوان د دې لپاره ډېر زیات ضرورت محسوس کوي.
پېښور ته نږدې په شبقدر سیمه کې نننیو ځانوژونکو حملو لسګونه کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته آیا اوس وار د طالبانو د مشر ملا محمد عمر دی؟
تاسو معلوم دی تا خپل دغه دهشتګردان گرفتار وکوه، ته نن ملا عمر هم گرفتار وکوه، طالبان هم گرفتار وکوه، تاکي نور اپریشن نشي.
په دې اړه بل کوټې څخه چې د استخباراتي چارواکو په وینا طالب مشران پکې دیره دي، د سیاسي فعالانو او عوامو د نظریاتو په اړه یو راپور هم وړاندې کړو. کله خبرونه تر پای ووري نور مطالب هم لرو، تر سره اوسئ. د هند صدر اعظم وایي چې د سیمې د موجودو ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید د سیمې هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي نه سیالي. دا خبره منموهن سنگ د هند صدر اعظم نن د افغانستان پارلمان ته په وینا کې وکړه. منموهن سنگ په دې وینا کې وویل چې ترهګري د هند او افغانستان د پرمختګ مخه نیسي او باید پر ضد یې جدي مبارزه وشي. معصوم میوند له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هند لومړی وزیر په کابل کې د خپل سفر په دوهم ورځ د افغانستان ملي شورا ته ولاړ او د شورا غړو ته وینا وکړه. منموهن سنگ وویل چې دا د نوموړي لپاره د خوښۍ ځای دی چې د افغانستان پارلمان ته وینا کوي. ده وویل چې په وروستیو کلونو کې افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، خو دا یې هم وویل چې اوس هم خنډونه موجود دي. نوموړي د خپلو خبرو پر وخت د سیمې روانو ستونزو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د سیمې د روانو جنجالونو د حل لپاره باید هیوادونه یو له بل سره د سیالیو پر ځای همکاري وکړي.
Extremism or alien ideas to both our people.
تروریزم او ترهګری د افغانستان او هندستان خلکو ته د پردیتوب معنی لري او یوازې وژنی او بربادی منځته راوړي. باید اجازه ورنکړو چې د ترهګری په اور کې مو خلک وسوځي. موږ باید دا زده کړو چې څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د سیمې هیوادونه باید د سیالیو پر ځای له یو بل سره د سیمې د ستونزو د حل په خاطر همکاري وکړي. د شاغل سنگ د وینا پر وخت په ملي شورا کې ولسمشر کرزی د کابینې یو شمېر غړي او د دواړو مجلسونو غړي حاضر و. د پارلمان غړو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی په تاسو اړه لري چې څنګه د بهرنیانو د لاسوهنو پرته سمولی سي. د هند صدر اعظم په افغانستان کې د سولې او پخلنې روانې هڅې وستایلې او وویل چې د سولې روانې هڅې باید یوازې د افغانانو لخوا پرمخ ولاړې سي. همدارنګه منموهن سنگ افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیت سپارلو چارو ته په اشاره وویل چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره خپله ټوله همکاري کوي. په همدې غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هیله وښول چې ملي شورا ته د هند لومړی وزیر راتګ به د افغانستان او هند اړیکې لا غښتلې کړي.
د شورای ملي جمهوری اسلامي افغانستان ان نخستین بار است
د لومړی ځل دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ملي شورا کې د یو دوست هیواد مشر د خلکو استازو ته وینا کوي. پوره باور لرم چې افغان پارلمان ته د هند د صدر اعظم راتګ زموږ زړه دوستي لا غښتلې کوي. د ملي شورا په تالار کې د هند د لومړی وزیر وینا د افغانستان خلکو ته ارزښت لري. د هند لومړی وزیر د پنجشنبه په ورځ غرمه کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره په خبرو کې د خپلو اوږدمهاله همکاریو ډاډ ورکړ. د هند لومړی وزیر افغانستان ته داسې وخت سفر کوي چې درې اونۍ پخوا د پاکستان لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی له خپل نور لوړپوړو چارواکو سره افغانستان ته راغلی وو او د اسامه بن لادن له وژلو یوه اونۍ تیریږي. د چارو څېړونکي افغانستان ته د هند لومړي وزیر سفر په اوسنیو حالاتو کې خورا مهم بولي. خو دوی په دې باور دي چې د منموهن سنگ سفر به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم اغیز ولري. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د افغانستان په ملي شورا کې د وینا پر مهال په هندستان کې د افغان امپراتور شیرشاه سوری د خدماتو یادونه وکړه او له افغانستان څخه یې هند ته د ډیر شمیر صوفیانو او ادیبانو د تګ او په هند کې د ګڼ شمیر پښتو او دری اثرو د موجودیت خبره وکړه. اسمت څاروان د هند او افغانستان د کلتوري اړیکو په باب د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې له افغان استاد او لیکوال خالق رشید سره مرکه کړې ده.
فعلا د هند او د افغانستان کلتوري اړیکې تاسو څنګه ښکاري؟
چاروان صاحب، زه فکر کوم چې زمون کلتوري اړیکې دا تقریبا د 3000 کلونو خبره ده، اوږده خبره ده او په دې برخه کې ډېر زیات کار شوی دی. د سانسکریت نه رانیولې تر پښتو ژبې پورې هغه کلتوري روابط چې د دې دوو ژبو ترمنځ وو، کوم لیکوال او کوم فرهنګیان چې په سانسکریت کې وو هغوی زیاتره پښتانه وو. تر 5 میلیونه زیات پښتانه هم د اوس اوسیږي او په مجموع کې د پښتو ادبیاتو کوم تاریخي اثر چې اوس موږ لرو دا هم د دغه تاریخي او کلتوري اړیکو ثمره ده. خو د دې تر څنګ د پښتني پادشاهانو لکه د شیرشاه سوری یا د سکندر لودی یا د نورو د دې کارونه هم د هند د تاریخ په فرهنګي زیرمه کې ډیر مهم دی. ځکه نو منموهن سنگ په دغه رمز باندې په خپل ډیر ښه پوهیږي او د هند افغانستان پارلمان ته هم نن دا خبره وکړه.
فعلا د پښتو دری ژبو وضعیت هلته څنګه دی؟
د هندستان په زیاتره پوهنتونونو کې د فارسي دری ډیپارټمنټونه دوشته هم تر دفتري پورې هلته ډیګري ورکوي. د پښتو پروګرام یا د پښتو د تدریس پروګرام یوازې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شروع شوی و چې له نیکه مرغه په تیرو لسو کلونو کې ما او یو شمېر نورو دوستانو وکولی شوی چې هغه د بی ای یا د لسانس تر سطحې پورې ورسوو. خو سره د دې هم د هندوستان د ورځنیو اړتیاوو په پام کې نیولو سره اوس د دې لپاره ضرورت پیدا شوی دی چې ماستری او پی ایچ ډی پروګرام هم د پښتو لپاره پیل. د دغه پروګرام په وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې ځنې ممانعتونه ځنې خنډونه رامنځته شوي وو. له نیکه مرغه په دې وروستیو وختو کې ښاغلي طرزي ته ما دغه پیشنهادونه ټول یو ځل بیا ورکړل. هغه د بندنیو چارو وزارت او د هندي مقاماتو سره په دې برخه کې تماس ونیو او د زموږ دغه وړاندیز ته یې ډېر تود هرکلی وویل.
څومره هندیان د دغو ژبو له زده کړې سره علاقه شي؟
په مجموع کې په دې خاطر چې هند افغانستان سره په اوسنیو حالاتو کې ډېر نږدې اړیکې لري او په زمن کې د هند په آرشیفونو کتابخانو کې ډېرې زیاتې پښتو او فارسی نسخې شته دي. د هغو د لوستلو په خاطر ځکه نو هندوان د دې لپاره ډېر زیات ضرورت محسوسوي.
د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان استاد او لیکوال خالق رشید ول آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د افغانستان او هند د کلتوري اړیکو په اړه خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په خیبر پښتونخوا کې نن په دوو ځانوژونکو حملو کې تر سلو زیاتو سرحدي ملیشو ته مرګ ژوبله واوښته. دا چاودنې نن سهار د پېښور شمال لویدیز لوري ته د 400 ولسوالۍ په شب قدر سیمه کې وشوه. دولتي مقاماتو دواړه چاودنې ځانوژونکي حملې بللې دي. مجیب رحمان انګار له پېښوره په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په 400 ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو دوه پر لپسې چاودنې شوې چې په ترڅ کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا چاودنې د جمعې پر سهار د 400 په شبقدر نومي سیمه کې د اف سي یا نیمه پوځي ځواکونو اکاډمۍ ته څیرمه شوې. امنیتي مقاماتو په دې چاودنو کې د دری او یو تنو د وژل کېدو او 500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو زیاته کړې ده چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حالت نازک دی او ښایي د مړو اصلي شمېره تر دې هم زیاته شي. بل خو آزادو سرچینو بیا د ټپیانو شمېر تر سلو ډیر ښودلی. په سیمه کې د پولیسو یو مشر لیاقت خان آزادۍ رادیو ته وویل چې د اف سي اکاډمۍ نوي فارغان د لنډې رخصتۍ لپاره خپلو کورونو ته روان ول، خو همدا چې له مرکزي دروازې بهر راووتل نو ناڅاپه پرې پرله پسې دوه ځانوژونکي حملې وشوې.
پاسینګ روډ پر چېو دینند له خوش خوشاله کې ګاډیو راغلي وو، دي مختلف ګاډیو تراوتل، موټر سایکل باندې دوه خودکش بمبار راغلي وو، یو د ماکه ګیر سره بیا د خپل مخ دغه سره وکړه او دا واقعیت شو.
نو موړی ویلی چې په وژل شوی کې یوازې اته تنه ولسی خلک او پاتې 15 شپته نورې دولتي سرتیری دي. هغه همداشان د ټپیانو په حق لوویل چې د امړو پشان په ټپیانو کې هم ډېرې د اف سي سرتیری دي. لیاقت خان د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حالت نازک بلل او زیاته کړې ده چې ښایي د امړو اصلي شمېر تر دې هم لوړ شي. اف سي یا ملیشا د پاکستان نیمه پوځي ځواکونه دي چې په بیړنیو حالاتو کې د پوځ او پولیسو ترڅنګ د امنیت په ټینګولو کې برخه اخلي. د دې ځواکونو قومندان اکبر هوتی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځواکونه د مهال نږدې په ټولو قبایلي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو او جګړو کې پوره برخه لري او ښایي د برید هم د همدې لړۍ یو کړی وي.
د وخت کې خون اف سي چې دا په وزیرستان کې رونګه دا، اورزو کې رونګه دا، پښتونخوا کې رونګه دا، او رونګه هر ځای کې چې کوم ځای کې د پولیس مرسته غواړي هغه سر یو که آرمی سر یو هغه سر مرسته کوه، موږ هر ځای کې لګیا یو. خو دا هیڅ انفارمیشن نو یا موږ ته هیڅ انټلیجنس انفارمیشن نو چې را داسې شی به کی کدا موږ ته پته و موږ سره دې اړه نن په خودل نه.
د پاکستانی رسنیو د راپورټونو له مخې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلای او ګواښ کړی چې په راتلونکي کې به هم د ورته بریدونو لړۍ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر دویمه نیټه په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته تر ټولو وړاندې همدې ډلې د اوسامه د غچ اخیستو خبر ورکړی و.
له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال و. د وروستیو راپورونو له مخې په شب قدر کې د ملیشا ځواکونو پر روزنیز مرکز په نننیو ځانوژونکي حملو کې د وژل شویو کسانو شمېره اتیا ته رسېدلې ده. په کندز کې د اربکیانو ترمنځ په شخړه کې مرګ ژوبله پېښه شوې ده. په دې اړه نور حال په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد صحیح موروي.
د کندوز ولایت له خان آباد ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې پنځشنبه مازیګر د دغه ولسوالۍ د اختاش په سیمه کې د اربکیانو د دوه قومندانانو ترمنځ په شخړه کې مرګ ژوبلې رامنځته شوې دي. د خان آباد ولسوالۍ امنیه قومندان سمونوال محمد رحیم دی خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه شخړه کې له دواړو لورو څخه درې تنه وژل شوي دي. لکه چې وایي د اختاش سیمه د کوهستاني قشلاق په ساحه کې د دوه اربکي قمندانانو ترمنځ چې په خواه هم په خپل منځ کې څه جنجال درلود نښته شوې ده چې له یوې خوا پکې یو او له بل لوري څخه پکې دوه تنه وژل شوي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له دغو اربکیانو سره لا تر اوسه پورې دولتي وسلې پاتې دي که څه، داسې وویل تر اوسه پورې دغه وسلې راټولې شوې نه دي او تر اوسه پورې د محلي پولیسو تشکیل هم د خان آباد ولسوالۍ ته نه دی ورکړی شوی تر څو دغه وسلوال په یو ټاکلي چوکاټ کې راوستل شي، ځکه نو غیر مسؤولې وسلې لا تر اوسه د خلکو ترمنځ پاتې دي. د خان آباد امنیه قمندان هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به د سیمې له اربکیانو څخه وسلې ټولې او د محلي پولیسو تشکیل به په خان آباد کې پلی شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د کندوز په څلورو سیمو لکه د کندوز ښار اړوند د ګورتېپی سیمه، د دشتې ارچي، چاردرو او امام صاحب ولسوالیو کې د محلي پولیسو تشکیل منظور او په کار پیل کړی دی او د خان آباد په ګډون په پاتې نورو سیمو کې د اربکیانو پخوانی تشکیل لا پاتې دی چې د دغسې ناوړه پیښو د پیښېدو باعث ګرځي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې پر مهال باید د ښځو، د جګړې د قربانیانو او د مدني ټولنو غږ واورېدل شي. د سازمان په خپل کلني راپور کې د سولې د عالي شورا پر جوړښت هم انتقاد کړی. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د شمال او شمال ویدیز په ګډون چې یو وخت د افغانستان آرامې سیمې ګڼل کېدې، تاوتریخوالی او له بشري حقونو سرغړونې په ټول هیواد کې زیاتې سوي. دا جمله د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور په سر کې د چا پام ځان ته اړوي. حوریه مصدق چې په افغانستان کې د دې سازمان یوه څېړونکې ده، په دې باب وایي تیر کال له بشري حقونو سرغړونې زیاتې وې.
In Afghanistan during the year 2010 there have been a lot of cases.
په افغانستان کې د 2010 میلادي کال په جریان کې د ناوړه چلند او له بشري حقوقو د سرغړونې موارد ډېر وو. دا وسوالو ډالو له لوري کوم د بد چلند راپور ورکړسوي او د دوی لخوا له دینی او د بیان له ازادي سرغړونې سوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې تیر کال هم په لسګونو ملکیان د سخت دریځو وسلوالو د غرض د افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې وژل سوي دي. حوریه مصدق له ښکېلو اړخونو غواړي چې قانون ته درناوی وکړي.
په افغانستان کې تیر میلادي کال تر 2400 زیات ملکیان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له بهرنیو ځواکونو او هم له وسلوالو طالبانو غواړي چې قانون ته درناوی وکړي او ملکیان وساتي. په خاص ډول د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان د زیاتو ملکیانو د وژنې مسؤلین دي.
د دې کلنی راپور په دوام کې راغلی چې وسلوال طالبان ظاهرا قوي او فعال سوي دي. په راپور کې د سولې عالي شورا پر جوړښت هم انتقاد سوی دی. په یو برخه کې راغلی د بخښنې نړیوال سازمان د سولې په عالي شورا کې د مدني ټولنې او د ښځو د ټولنو د حضور له نشتوالي اندېښمنه ده. د سولې په عالي شورا کې باید دغه نهادونه هم وایي چې خپل ژغې پورته کولی او د سولې په خبرو اترو کې یې فعال نقش درلودلی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصادق وایي چې د افغان حکومت مقامات باید دا ډاډ رامنځته کړي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرې په وخت کې د ښځو، مدني ټولنو او د جګړې د قربانیانو ژغونه واورېدل سي.
ستاسو له پیغامونو نه
مومین کوچای میدان وردګو ولایت د میران ولسوالۍ د ترمامات خبره کوم. زه کوچانو روز کل کردیم که رزمانه کردیم که کل از با تاسی در زراجات ازاد که مغا زراجات مغا علاقه که پروت ازاره و سنگرو نیوی سره در کچان وکیلان 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 ویلیم جو مگم تاسی در وطن ازاد در او اغا زاره و بیا سنگر نیوه که کچان نیوروان دیده و ملا بزر کزر بیا غاچ لکه پروزگانی خراب پچی ولی چا غاور به او نکرد.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په شمال کې د بشري حقونو چارواکي وایي چې په دولتي ادارو کې په لوړه کچه اداري فساد د دولت او ولس ترمنځ واټن رامنځته کوي. د فساد پر وړاندې مبارزه د دولت او ولس د چارواکو په وینا ملي وجیبه ده. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غوښتون په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د حکومت زیاتره لوړ پوړي چارواکي په دولتي ادارو کې د اداري فساد او رشوت اخستلو د زیاتوالي اساسي لامل پیژندل کیږي. دا خبره په مزار شریف کې د اداري فساد مخنیوي په اړه د عدلي، قضایي او امنیتي ارګانونو د ظرفیتونو د لوړوالي په 15 ورځني پرانستل شوي روزنیز ورکشاپ کې وشوه. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ظرفیتونو د پیاوړي کېدو روزنیز ورکشاپ چې د ملګرو ملتونو د مخدرات توکو جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې په مرسته د بشر حقونو خود کابل او بلخ ولایتونو دوو تنو قاضیانو او تو تنو سراندوالانو او لستنو پولیسو سره پر مخ یوړل شو. د بشر حقونو د دفتر ترینر عبدالباقی مطمئن رسنوی ته وویل چې په افغاني ټولنه کې د اداري فساد زیاتوالی یو لامل هم د دولت وړ پولي چارواکي په خپل په اداري فساد کې لوی لاس لري.
اصلي لامل په لوړ چوکۍ کې دی، ځکه چې تقرریانی چې کیږي، تبدیلیانی چې کیږي، هغه ټول د لوړ مقاماتو نه کیږي او هغه د ضوابط پر اساس نه، د روابط پر اساس سوانکیش. انگیزه زیاتی دی، دلایل زیاتی. یو دغه دلایل بین المللی ټولنې پورې اړه لري. لوی او واړه قراردادونه چې د بین المللی ټولنې لخوا د افغاني جهاد سره ترسره کیږي او نور د قانون نه تطبیقول په افغانستان کې دای هم یو ستر عامل دی. بل د حکومتي چارواکو مداخله په عدلی او قضایی اموراتو کې دا هم بل زمينه ده او ناامنی ستر لامل دی.
په ورکشاپ کې د ستر محکمې د کنټرول او نظارت څانګې غړی محمد صادق د دغه ډول ورکشاپونو پرانستل کټه ورګنی.
زموږ ادارې بالکل د دې جنگولو وجه څخه بالکل د منځه تللې. څوک چې راغله زیاتره د ادارو ته چې راغله، هغه خلک راغله چې د خپل په فساد د مخه اغوشته وه او اوس هم په ادارو کې حاکم دي. نو که د دغو مخنیوی وسي، د ادارو څخه دا خلک ووځي او له بلې خوا خارجان هم په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. موږ په مسلحتونو د تنظیمو د فرمایشو په اساس، د حاکمانو د فرمایشو په اساس چې مقرر دي، ډېر خلک داسې خلک دي چې په ډېرو کاره جرمو کې بېخي برخه درلوده او بدنامه دي، هغه اوس په لوړې چوکۍ کې هغه په فساد څنګه نه کوي.
په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر سایمه مسامه په هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د اغېزمنې مبارزې پر مخ وړل، د دولت لخوا د قانون پلي کېدل او په اداري فساد کې د لاس لرونکو محاکمه کول د اداري فساد د کچې په راټیټوالي کې اغېزمن بولي.
له مزار شریف نه راپورته غوږوي. د پاکستان په ابټاباد ښار کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته داسې خبرونه خپره شوي چې ښایي د پاکستان پوځ په کوټه او شاوخوا سیمو کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر او ځینو نورو طالب مشرانو د پلټنې عملیات پیل کړي. دا چې ملا محمد عمر به په کوټه کې وي کنه او د نیولو لپاره یې که کیږي عملیات باید څه ډول وي. په دې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د سیاسي ګوندونو له مشرانو او فعالانو عوامو خلکو سره د خبرو پر بنسټ دا راپور برابر کړی.
په تیرو ورځو کې وی برتانوي ورځپاڼې د سند د پاکستان د استخباراتي ادارې د یو مشر چې نوم یې نه دی څرګند لخوا یو خبر خپور کړ چې ISI غواړي په کوټه کې په ملا محمد عمر پسې د پلټنې عملیات پیل کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان پوځ که دغه عملیات کوي نو باید عامو خلکو ته پکې تاوان ونه رسیږي.
که څوک دهشتګرد ستا دلته هغه دوی دهشتګرد ګرد سره معلوم دي، نو لهذا دوی به ولس نه په تکلیف کوي، دوی په کاري دلته عملې نه کوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند ویان آغا حسن بلوچ وایي په سیمه کې چې نن کوم خراب امنیتي حالات دي، د دې مسول پخپله د پاکستان پوځ واکمنه ډله یا اسټبلیشمنت او استخباراتي ادارې دي. نوموړی وایي که د پاکستان پوځ وغواړي نو دا توان لري چې ملا محمد عمر او نور طالب مشران په ډېرې اسانۍ سره ونیسي.
موږ د غواړو کې دا دهشتګردان گرفتار اوسي، دا خلک معلوم دي دهشتګرد چیر دي، دهشت طالبان چیر دي، کم مدرسې کې دي، ول دغه مکمل سپورټ کې، فاینانشل هم سپورټ کې، سیاسي سپورٹ کی، راداریان وخستل دی، گاڑیان راخړل دی، ټول مکمل با اختیار دی. تخپل دغه دهشتګردان گرفتار وکوه، تنن مولا عمرم گرفتار وکوه، طالبانم گرفتار وکوه، ترکه نور اپریشن نسی.
په کوټه کې په خلکو کې داسې ګنګوسې روانې دي چې حسینه د پاکستان پوځ یا امریکا په کوټه کې د طالب مشرانو په خلاف پوځي عملیات پیل کړي او عامو خلکو ته پکې تاوان ورسیږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارو یا هم حکومتي چارواکو لخوا تر اوسه پورې داسې کوم خبر نه دی ورکړل سوی چې په کوټه او یا د بلوچستان په نورو سیمو کې دی د طالب مشرانو په نیولو پسې د پلټنې عملیات پیل کړي وي او نه هم د وسلوالو طالبانو لخوا په کوټه کې د دوی د مشر ملا محمد عمر د شتون او یا د هغه په خلاف د عملیاتو په اړه رسنیو ته څه ویل سوي دي.
قدرمن اوریدونکو، د دې او نورو راپورونو